سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومي جدي شپه سمه د 2018 کال د جنوري شپګمه زه سفي ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کوو. د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړې. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تېرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 8 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قومندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. د جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یاد جبهې د یو قومندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګوبلا اوښتي که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمن د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه لی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلن دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوي جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګري اړوند تورن رد او ځاني بیګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه پر ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. د 28 کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هیواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې زینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنې سیمو کې کېدلې چې په غبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې زینو ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله عامه اوښتي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت له نږدې 3 ورځې راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوو قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک د مرګ ژوبلې اداوې هم کوي. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیز ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان یې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر این که مثال شخم زدن تا اینا به آش آمدنی شما خوش شدن دیگه مردم به سطو آمدن
خلق و زمکه علمین زولی حتی در خل و با وچی شوی خلق نور په تنگ شول او اعتراضو نه وکړل. خلکو نن د دو شرکتونو وسایلو ته اور وچو. د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلاً په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولی دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتلا استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي.
د سیمې نازای اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ترازونو کې د قراردادي شرکتونو ځای خلکو ترمنځ نښتو کې لک تر لګه 15 تنه وزل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي. خو ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول تشمیرې نه رات او نه تاییدولای سي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا اعتراضونه هغه حال په تاریخوالي ووختل چې په خبرای عام خلکو په خپلو کرنیز ځمکو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 مې د دې شرکتونو ځینو وسایتو ته ور واچوه. د وړاندې زیاته کړه
خلکو د خپلو ځمکو د تخریب مخه نیوله ځکه دا ځمکې یو فاصله یا للمي دي. دا چایاب ډېرې ځمکې شخصي دي او خلک یې د مالکیت سند لري. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپله ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې پر خواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پیښې سوي دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار سوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات سوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشری حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشری حقوقو د فعالانو خبري ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شو معترضانو په اړه معلومات خپاره کړي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شوو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبري ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړي چې لږ تر لږه 300 ایراني امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجیان د لارینونو د مخنیوي په مال ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ ژوبلو شمېرې نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې لوړ وي ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 8 ښارونو ته د لارینو لمن غځېدلې ده. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لارینو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لارینوال ووژل شي نو سخته ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ټرمپ له پرله پسې ګوتڅنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لارینوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لارینوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغې ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په څلورو کلو کې یو له ګرمو موضوعاتو وه. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی. زیات په دغه رپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یک شنبه د جنوري 4 په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي.
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ور.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي ترڅو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو 4 کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محروم دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدید بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو لولوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اگست 1 زلزلې کې ویجاړ شوی وایي ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان دي او کبیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، وضعیت به ورځ تر بلې خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له 0 ښکته شوی او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه